السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د زمری یا اسد شپږم او د اگست ولسم نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. راپور نوای چې پاکستان به راتلونکې اونۍ د طالبانو د حکومت د یو شمېر حقوقو مخالفانو کوربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمي خلیلزاد په ګډون یو شمېر سرچینو د دغو لیدو کتو خبر ورکړی دی. ښاغلي خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل اکس پاڼه لیکلي د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یو کانفرانس کوربتوب وکړي. خلیلزاد لیکلي په طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړي دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی. خدا جزئیات نه دي ورکړي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه واخلي. راپورونو کې راغلي چې د لیدو کاتب اسلام آباد کې د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسی لخوا اعلان شوی او هدف باور جوړونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه رسمي ډول څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 344 ته پورته شو. فرانس پرس تیره شپه ناوخته د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د ژغورنډلو شاوخوا 2000 غړي لا هم په تریتم شوو او تر خاورې لاندې شوو کسانو پسې پلټنه کوي. د سړکونو او پلچکونو د ویجاړۍ له کبله د ژغورونکو هڅې هم له خنډ سره مخامخ شوي. خو چارواکو ویلي چې زیانمنو شوو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه پلي رسېدلي دي. تر ټولو زیاته مرجوبه افغانستان سره پر پوله د خیبر پختونخوا ایالت په بونیر، باجوړ، سوات، شنګله، منسره او بټګرام سیمو کې رامنځته شوی. په دغو سیلابونو کې چې د جمعې په ورځ له موسمي شلاکنده باران وروسته راووتل لږ تر لږه 140 کسان ټپیان شوي هم دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د واشنگتن د سفر په درشل کې ویلي د اوربان لمنلو د روسي ډډ کول د جګړې پای تر رسول پیچلی کوي. زلنسکی تیر شپه نا وخت د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ولیکل موږ وینو چې روسیا د اوربان پر لپسي غوښتنې ردوي او تر اوسه یې نه د مشخصه کړي چې څه وخت وژنه دروي. دا د پټکو وضعیت پیچلی کوي. زلنسکی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په نړیواله کچه په اوکران کې د جګړې د پای ته رسولو هڅې ګړندۍ شوي. په همدې هدف د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په الاسکا کې سره وکتل خو کومې هوکړې ته ونه رسېدل. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم سبا دوشنبه واشنگتن ته روانېږي. او اسرائیل اعلان کړی چې د غزې له جګړې ییزو سیمو څخه فلسطینیان د دغه تړانګې جنوبي سیمو ته لیږدوي. دغه اعلان پرون شنبه وروسته له هغه وشو چې اسرائیل په غزه کې د خپلو وسلوالو مخالفانو په ضد د عملیاتو د پراخېدو خبرداری ورکړی. د اسرائیل هغه پوځي بنسټ چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي ویلي چې د غزې جنوبي سیمو ته به سر له نن یک شنبه د خیمو انتقال پیل شي. که څه هم د دغه طرحې او غزه کې د اسرائیل د عملیاتو د پراخېدو ډېر جزئیات لا معلوم نه دي، خو د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلي موږ اوس غزه کې د حماس د ناکامۍ په تړاو د یوې طرحې د نهایي کېدو پر سر خبرې کوو. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له نږدې 2 کلونو راهیسې غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره جګړه او دغه راز پر اسرائیل وخت نا وخت بریدونه کوي. په غزه کې د اسرائیل د عملیاتو له پراخېدو سره ملګرو ملتونو او ګڼ شمېر نورو هیوادونو او سیاستوالو مخالفت کړی، خو کابینې ویلي چې دا طرحه یې تایید کړې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. پاکستان د طالبانو د حکومت مخالفانو ته بلنه ورکړې. د لید کاته راتلون کې اونۍ کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې بدني سزاګانې له عدلي او قضایي مراجعو پرته ترسره کېږي. دغه میرمن هم وایي چې بدني سزا زورولې.
دې پیښې پر ما ډېر ژور او منفي اغېز وکړ. زه د ډېرې مودې لپاره تر درملنې لاندې وم.
ملګري ملتونه وایي د افغان ښځو ناورین عادي کېدو خواته روان دی.
طالبانو په ټول د 4 کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري بې بند کړل.
پاکستان کې هغو افغانانو باندې د پولیسو چاپې زیاتې شوې چې جرمني ته د تګ په تمه دي.
در شرایط بسیار بد قرار داریم.
لدیر بد حالت سره مخ یو. سهر له میلمستون وزور ټول ورځ په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره میلمستون ته ستنی.
په وی مرکه کې مو د برېښنا او انرژي په برخه کې د افغانستان شته ظرفیتونو ته کتنه کړې.
په افغانستان کې د کونړ پر سند، امو پر سند، مورغاو پر سند، د هلمند پر سند، د ټول هغه ظرفیتونو دي چې چندین بندوبست موږ کولای شو چې جوړ کړو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر راپور ته. راپور نو وایي چې پاکستان به راتلونکو نه د طالبانو د حکومت د یو شمیر هغو مخالفانو قربتو بوکړي چې د محل په تبعید کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد په ګډون یو شمیر سرچینو د دغولې دوکتو خبر ورکړي. خاغلی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ایکس پانل لیکلی د اگست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یو کانفرنس قربتو بوکړي. خلیلزاد لیکلی د طالبانو دغه مخالفانو کې هغه څيري هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړ دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي. یو شمیر خبريالانو لیکلی چې په دغو کسانو کې د افغانستان په خوانی جهادي مشران او مدني فعالان شامل دي. راپورونه کې ویل شوی چې د لی د کاتب اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسی لخوا پلان شوی او هدف باور جوړونه ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اگست په سر کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وزندید او وروسته ویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړي. د طالبانو مخالفان داسې مهال اسلام آباد ته ځي چې ټاکل شوی د همدغې اونۍ د چهارشنبه په ورځ کابل کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره جرګه شي. د پاکستان جنوز راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق دار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا کمربند او لارې پروژې پراختیا ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په دې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بدني سزاګانې پرته له قانوني بهیر، عدلي او قضایي مراجعو ته د لاسرسي او د قربانیانو او د هغوی له کورنیو ملاتړ پرته ترسره کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې دغه سزاګانو قربانیان په ځانګړې توګه ښځې په عام مهذر کې له وهلو ټکولو وروسته په ټولنه کې له غیر انساني چلند، تبعیض او بې عزتۍ سره هم مخ کیږي. تفصیل له فیروزه عزیزی نه اورو.
په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بدني سزاګانو د دوام او په ځانګړې توګه پر ښځو یې د پایلو په اړه اندېښنه ښودلې. یو شمېر افغان میرمنې او نجونې چې له طالبانو له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي وایي له هغو بدو پیښو وروسته چې دوی تجربه کړي په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي دي. له دې ډلې ویدا ساده چې په خبره یې له یوې ترخې پیښې سره مخ شوي ازادي راډیو ته وویل:
ما چې ما زخره تصمیم گرفتیم که بازم تظاهرات کنیم و مسیر خودم مشخص کردیم. زمانی که ما از پلیس سوخته میخواستیم حرکت کنیم،
مو بدن جنو یو ویدل پریکړه وکړه چې اعتراضونه وکړو او خپل لاره مو مشخص کړه. کله چې مولا پلیس سوخته نه غوښتل حرکت وکړو، له وتم صاحبل ته وښتینه و چې طالبان نو موږ محاصره کړو او ځین جنو یې رینجر ته پورته کړی. هم دې وخت کې دوی یو ټوپک زما په شا کې ډېر سخت ورګیده او دا گزار دومره سخت و چې فکر مې کاوه چې زما د ملا ټول هډوکي مات شول.
نو موري وایي چې که څه هم هغه مهال د پیښې له ځایه په تیښته بریالی سوه، خو وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخ سوه.
او حادثه به حد میاندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود. ای که من کلا یک مدت تحت تداوی دکتر بودم.
دې پیښې پر ما ډېر ژور او منفي اغېز وکړ. زه د ډېرې مودې لپاره تر درملنې لاندې وم. هغه روحي فشار چې ما تجربه کړی و او وهل ټکول مې تېر کړی و، زغمل یې راته ډېر ستونزمند و، ځکه زه یو نجلۍ یم او د ټولنې سوابیونکې.
د کابل خاري ویبل اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می راپور کې واخیستل سي، ادا کوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو لوري د بشپړ حجاب په اغوستلو سره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا نیول سوی و. د زیاته کړه چې لدې پیښې وروسته وس تخبل کورنۍ له نوړه چلند او د خلکو له خبرو سره مخ ده.
بعد از او هر چند کلمه آزادم شدیم تا فعلا مجرد نکدیم که دوباره بیرون برم. بخاطر که هم فامیل به چشم مقبارت بر میبینه.
که زم لاغی و روستا خوشی شوام خوبی هم میده و تلو هیت کلا جرات نکاو. زکا هم میکورنی ده حقارت بسترگرات گوری او هم مو حقا گاوندی هم چیز موند نیولو پر محل حال ده حاضر و. خپل خبر سره کوی. د همدې لپاره ز خپل کور کې کاملا زندانی شوی یم.
دا خزه په داسې حال کې د طالبانو د تاوتریخوالي او د دوی پر ژوند د ویجاړوونکو اغیزو په اړه خبرې کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې بدني سزاګانې له قانوني پروسې، عدلي او قضایي مراجعو ته لاسرسي او د قربانیانو او د دوی د کورنیو له خوندیتوب پرته ترسره کیږي. دغه سازمان د شنبې په ورځ د اګست په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو سزاګانو قربانیان په ځانګړې توګه ښځې په عام محضر کې له وهلو وروسته نه یوازې له تاوتریخوالي او سزا سره مخ کیږي، بلکې په ټکو یې ټولنه کې له غیر انساني چلند، تبعیض او سپکاوي سره هم مخ کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز د طالبانو له حکومت غوښتي چې سمدستي دغه کړنې چې دوی مجرمانه بولي پای ته ورسوي او بشري حقونو ته د درناوی او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې وخت له راستنېدو وروسته د طالبانو حکومت د خپلې لومړنۍ دورې په څیر جسمي یا بدني سزاګانې او عام اعدامونه بیا پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د اګست په 9 په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې په تیره یوه میاشت کې په ټول افغانستان کې پر یو اتیا نارینه او ښځینه وو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې پلي کړي دي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند هم رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې په تیرو 4 میاشتو کې په 20 ولایتونو کې پر 340 کسانو چې دوی متهمین او مجرمین بللي وو تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي، خو حقوق پوهانو، د بشري حقونو مدافعینو او نړیوالو سازمانونو دا سزاګانې غیر عادلانه بدلي او استدلال یې دا دی چې افغانستان کې نه د ډیموکراتیک نظام مشروع اساسي قانون سته او نه هم یو خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې د معتبرو بنسټونو تر څارنې لاندې فعالیت وکړي. بلخوا د یو شمېر هغو کسانو کورنیو چې د دوی په خبره بندیان، شکنجه او په درو وهل سوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د سزاګانو د تطبیق لپاره نه قوانین لري او نه هم تورن ته د دفاع او مدافع وکیلانو ته د لاسرسي حق ورکول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ استاد سوزان فرګوسن خبرداري ورکړی چې دغه هیواد کې د خزو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. میرمن فرګوسن پرون د اگست 15 وخت د طالبانو د رستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې ویلي په تیرو 4 کلونو کې لسګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو آزادۍ، کرامت او اساسي حقونه یې د دې پټکو سخت محدود کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په 4 کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخ سرغړونو مرکز پاتې شوی دی. طالبانو بیا تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو دا ډول اندېښنې رد کړي او په دې تراوی د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ راپورونه بے بنسټه بللی دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ 4 کلونه پوره شول، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه استازي سوزان فرګوسن خبرداري ورکړي چې دغه هیواد کې د ښځو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. اغلی فرګوسن پرون د اگست 15 وخت د طالبانو د راستنېدو د 4 کلیزې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې ویلي په تیرو 4 کلونو کې لزګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو ازادي، کرامت او بنسټیز حقونه سخت محدود کړي دي. نوموړي د کار په ګډون په سوداګرۍ او نړیوالو خبراتورو کې د ښځو په ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتلو لپاره نړیوال یووالي ته اړتیا ده.
We cannot accept the denial of
موږ ته دوی د حقوقو نه ورکړه او نقصول د معمول په توګه نشمنلای. موږ باید په ټولو برخو انجوګانو او هغو ټولو نړیوالو خبرو اترو کې چې د غوښتنو د پورته کولو په تړاو کې دا مسله په پام کې ونیسو او د ټولو افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره ودرېږو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې دغه چارواکي دا هم ویلي چې پر افغان میرمنو سخت محدودیتونه له پامه وغورځول شي، دا په دې معنا ده چې دا وضعیت منل کیږي چې عمل بای په هر ځای کې د خپل حقونه لګواخ سره مخ کې دی شي. نو موري ویلي پر افغان خزوندونو لګول شوی بندیزونه لنمحاله نه دی او ځ خلکو د ورځنی ژوند یو برخه ګرځیدلی. سوزان فرګوسن په دې ویډیو بیان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي دا قانون لامل شوی چې افغان خزي په سیستماتیک ډول له هر څه لری کړل شي. نو موري ویلي په دې شرایطو کې هم لکتر لګا څلويخ سلنه مرمنې داسې راتلونکي انځوروي چې بدلون او برابرۍ پکې شونې ده او د هیلو ته د زغم او مقاومت نوم ورکړي. نوموړي نړیوال ټولنې نه غوښتي چې د افغان خزو د بنسټیزو حقونو، کاروبارونو او د نړیوال حضور لپاره په دوامدار توګه مرستي وکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په څلور کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخ سرغړونو مرکز پاتې شوی. دغه سازمان د طالبانو د واک څلور کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړي چې د طالبانو د دغه عمل په وړاندې د نړیوال ټولنې غبرګون نرم دی، باید په دې برخه کې جدي چلند وشي او طالبان ځواب ورکولو ته اړ ایستل شي. ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د افغانستان خزي او نجونی له تیرو څلورو کلونو رئیس د طالبانو د رژیم په وړاندې مقاومت کوي او هڅه کوي چې د طالبانو محدودیتونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه د بشريت پر ضد جرم وپیژندل شي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون د اگست په 15 خپور شوی ویلي افغان مرمنو د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره د زده کړو او کار د حق د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو په وړاندې اعتراضونه او د افغانستان د ازادۍ او عدالت لپاره مبارزه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د افغان خزو د حقوقو د ساتنې په برخه کې سمدستي عملی ګامونه پورته کړي. یو شمیر افغان مرمنې هم لنډیوالې ټولنې ورته غوښتنې لري. وی وای طالبان په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې بدل نشول، بلکې د خزو د ځپنې لپاره خپل محدودیتونه لا پسې زیات کړل. د خزو د حقوقو فعال حسینه عرفی:
طالبانو په ټول د څلور کالو کې په خزو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري به بند کړ، د اجتماعي او سیاسي او اقتصادي فعالیتونو نه خزي په کور وکینولې او هر ورځ بندي کولې ټکولې. زه د نړیوالو نه هیله کوم چې د طالبانو باندې فشار راوړي تر څو حقوق بشر له دې دغړه کې دی او خصوصا د خزو حقوق له
افغان مرمن نورا کندهاري ازادي راډیو ته وویل:
باور لرو چې د ښځو حقوقو د بشر د حقوقو یو لوی برخه ده او هیڅوک دا حقوقونه نشي ختمولای. موږ د نړیوال ټولنې د حقوقو مدافعان او ټول آزاد فکر انسانانو څخه غوښتنه کوو چې موږ ملاتړ وکړي او د افغان ښځو د ښه ژوند کولو نه یوازې ژوندۍ پاتې کېدل او ازادي لپاره عملی ګامونه پورته کړي. موږ نه ستړي کیږو ځکه چې د یو انسان په صفت دا زموږ انساني حق دی چې آزاد او په خپل خوښه ژوند وکړو.
دا په داسې حال کې چې پرون د اگست 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څلور کلونه پوره شول، د غړلې په دې موده کې تر ډېره پر افغان خزو ګڼ محدودیتونه لګولې دي چې وخت په وخت نړیوالې ټولنې خبرګونونه هم راپارولي. تاسو هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د شریعت لمخې د خزو د حقونو د ټینګ خبره کړي، خو په کور دننه یې لشپګم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او په ډېرې دولتي او نادولتي ادارو کې د خزو د کار کولو مخه نیولې ده.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه ویلي په افغانستان کې د خزو په وړاندې ناورین عادی کېدو خواته روان دی. بلورته د خزو د حقونو یو شمیر فعالان چې په پاکستان کې د جی آی زایټ پورې اړوند مېلمستونونو کې ژوند کوي وایي چې د پولیسو لخوا پرې چاپی زیاتې شوې. دا هغه مېرمنې دي چې تر ډېره جرمني ته د تګ کیسونه لري او په تمه دي چې جرمني ته انتقال شي. دغه مېرمنو د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی او ویلي دي چې پولیسو یو شمیر همدغه مېرمنې نیولې او افغانستان ته ډیپورت کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د جرمني هیواد باید جر تر جره انتقال کړي او کې چاري زندۍ کې باید له کوربه پاکستان او غوړي چې پولیس باید د دوی له زورولو لاس په سر شي. تفصیل اکرام الله اکرام اور:
په پاکستان کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان چې جرمني ته د تګ دوسیه لري لاغه هیواد غواړي چې د لیک لپاره سمدستي اقدام وکړي. دوی دا کوي چې په وروستیو یو څو ورځو کې د اسلام آباد پولیسو په جی آی زیډ پورې اړوندو مېلمستونونو نه لسګون افغانان نیولي او افغانستان ته یې اړولي. د خزو د حقونو یو افغان فعال چې له تیر یو کال راهیسې جرمني ته د انتقال په هدف دغه هیواد په یو مېلمستون کې په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د اسلام آباد پولیس دغه مېلمستون ته ورغلي او د په ګډون یې ډېر کسان نیولی او حج کم ته انتقال کړي.
موږ په تمه یو چې انتقال شو د جیازه په ومل مستون کې شو انکو لبد مرغه یو ناڅاپه د پاکستان په اسراغل موږ ټول ونیولو او حج کم ته انتقال کړو. د هغه ځای وضعیت ډیر بد و، موږ ټول ډیر وېریدلی وو. د خوراک لپاره هیڅ نه و. نیول شوی ډیری کسان یې تورخم ته انتقال کړل او ډیپورت شول.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې خپله د پولیسو له بنده څه ډول راخوشه شوي، خو ویل چې اوس مهال په پېښور کې ژوند کوي او هر شیبه افغانستان ته د جبري شړلو له ګواښ سره مخ ده. د ښځو د حقونو یو بله فعاله چې په اسلام آباد کې په جی آی زیډ پورې اړوند یو مېلمستون کې اوسېږي، وایي ویره لري چې پولیس به یې له نیولو وروسته افغانستان ته ډیپورټ کړي. دغه میرمن چې هم د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل، په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
در شرایط بسیار بدی قرار داریم.
لډیر بد حالت سره مخ یو. سهل له میلمستون وزور ټول اورس په پارک کې او په سړکونو کې رو. د شپې په ډیره ویره دوباره میلمستون ته ستنیدو. د بده مرغه پولیسو ډیر هغه کسان چې د جرمني کې سونه لرګونی ول او افغانستان ته واړول. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه ژر موږ له دې ځای انتقال کړي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د اګست 15مه د بشري او کډوالو د حقونو لږ تر لږه دوه بنسټونو د جرمني د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو پر وړاندې دعوه ثبت کړي او د دې هیواد چارواکي د افغانانو د ژوند په ژغورلو کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په پاکستان کې له جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. رویټرز خبري اژانس د دغه بنسټونو له قوله په راپور کې ویلي، پاکستان ته د دغه کډوالو د بیرته ستنولو اجازه ورکول د جزا د قانون له 121مې مادې د اصولو سرغړونه ده. د پرو اصل او د سیمایزو کارکونکو د ملاتړ شبکې ویلي، له 2000 څخه ډیر افغانان چې مخکې جرمني ته انتقال تصویب شوی او په پاکستان کې له خطر سره مخ دي، او په ورستي ونیو کې د کډوالو لړلې 300 څخه ډیر د پاکستان پولیسو نیولي او 300 تنه نور افغانستان ته استول. تر اوسه د جرمني حکومت د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو د یاد شکایت په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده، خو مخکې د دې هیواد د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې شاوخوا 2600 افغانان چې په پاکستان کې جرمني ته د لیک وړ دي پښپړس الوتکه کې بیا ته هیواد ته ولېږدول شي. نږدې یو نه وړاندې هم په پاکستان کې میشته یو شمېر افغانانو چې جرمني ته د لیک په تمه دی او په دې هیواد کې د جرمني د پراختیايي ادارې جی آی زیډ په مرسته استوګن دي ویلي چې پاکستانی پولیسو له دې مېلمستونونو نږدې 40 افغانان نیولي او حج کم ته لېږدول دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک ترلاسه کول وروسته د ښځو د حقونو ډېرې فعالانو د خپل ژوند د خوندیتوب او امنیتي اندېښنو له امله پاکستان ته پناه وړي، خو اوس له دې هیواد هم بیرته افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان د روان کال د اپریل له میاشتې راهیسې له دې هیواد افغانستان ته د کډوالو او بې اسناد افغانانو د جبري ستنونې لړۍ تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیسیار ویلي، د روان اګست تر شپږمې له 325,000 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته پر تګ مجبور شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس د خبری مجلې وروستی مطلب راخلو. هغه دا چې په افغانستان کې اوس د هرات د پاشدان د اوبو او برېښنا بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له ملي سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي سره په ګډه داسې هڅې پیل کړي چې افغانستان د اوبو په برخه کې په ځان خودکفا شي او هم د برېښنا په برخه کې. دا چې ظرفیتونه څومره دي په دې اړه مې له خلیل احمد نادم سره مرکه کړې.
ام بادی ظرفیت شته، ام ملمری ظرفیت شته، ام در دبور اسکارا شته، ام گاز شته، ام اوبه شته. دا طول اغا منابع دی که وردین انرژی جوریده شه. نو پا آجل شکل مثلا در دبور اسکارا او المر او باد دا دری شاندی چه در آجل کده شه چه در دی منابع نه انرژی تلاسه کو. نو د اوبو خداسته معلومات تاسو شته چې پلاوه سروي وشي او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړي یا هغه باید د جیولوجي له لحاظه باید هغه خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کوم ارتفاع څونه ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو دې دپاره بیا یو زمانګیر دی، یعنی وختګیر دی چې د دریو تر پنځو کالو پورې ځینې بندونه جوړېدای شي. اما دا نور منابع عاجل دي، مثلا د دغه شیدی دی د دبور اسکارا افغانستان کې لري، په سمنګان کې لري، په هرات کې لري، په نور ځایونو کې لري چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزي هلته برېښنا فابریکی جوړ کی او هلته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال شي نور ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکی فعال دی آغا لینون اشتا دی چی تیرسیوی دی لکار قوی مثلا در تاجکستان شیرازی کابل تا مثلا دی ازبکستان شیرازی در ترکمنستان دی ایران دی زایون شیرازی لینون اشتا دی در اندیان و جورکر یا نور ماستاز جورکر دی او سم دا که میرویس عزیزی کار سو پیج دا کارو که نو ضرورت پدی استا چه اول خوب باید دغه فابریکال ته د بورو د سکرو او نجدې و دغه ته جوړ کې بعد دغه ځای دغه برق انتقال شي نورو ولایت ته. نو تاسې مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ لکه هالند لکه جرمني لکه بریتانیا په اوبو کې حتی هغه د باد نه دوی استفاده کوي. الان چې دومره باد هم هلته نشته. افغانستان غرنی واد دی خصوصا هرات خو یو سل و شل روزنه داست یو دغلی دی چی باد دی مثلا کابل طول افغانستان رو گره در پامیر در بدخشان در پامیر واخان شروع داست در دی خواسته طول زایو که امکانات در باد شده چی استفاده بوشی المرم خو پا کار که تاست معلوم جه چی ایوریج المر دیر دی کواره سی چی واسم اکثر په شخصي ډول افغانان د برښنا بهسته د لمري د برښنا نه استفاده کوي. حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار استفاده کېدای شي.
بله نادم صاحب تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغالو او باد او لمر نه پراته دی وبو په برخه کې دا سروي ته ضرورت لري او وای چې شاوخوا 15 کال نیسی چې دا سروي سي په همدغه سي حالت کې مثلا د 10 میلیارډ ډالر د پنګون جمعنه کیږي بیل دي چې کوم سروي وسی دا څومره تطابق لري مخکې دی چې سروي سوي وي مثلا د 10 میلیارډ ډالر د پنګون تړون امضا کیږي
سروي خو درې 15 کال وخت نه سي جر کیږي سروي منتغه جوړېدل مال د سروي نه شروع تر جوړېدل دری تر پیزو کال پوری دغه بندونه غاښ بندونه وخت نه شي جوړ شي.
نادن صاحب دغه د برق موضوع کې کله زړه تام شو ځکه دا 13 د 40 لسیزو راهیسې افغانان ورسره لاس او گریوان دي. دغه د 10 میلیارډ ډالر پنګونې کوم تلون چې د هالت ویل سل چې افغانستان به په هغو پروژو چې په پام کې دي د هغو پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کې چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي بلکې نور هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادره کړای شي. همدا سدل تخنیکی په وزارتونو دوم رښتا چې افغانستان کې دایسي د برېښنا په برخه کې په کو دريږي او غونډوي هوادونو ته برېښنا صادره کوي.
bale bale په دې چې موږ خواړه خو په کافي اندازه او بللو دا اوسم چې وشکلیم دی بیا موږ او بللو مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی هلته مالی دلې ده چې یو سین باندې دولت باندې برخه د ترکړو چې د ځانګړو جوړ کې چې هغه دوا کې چې ما کار کړ په یو کې 1200 میگاوات بار غوښتل په دوام کې 800 کرپسای په نامه یو تکتاګول بل کرپسای یعنی 2000 میگاوات دوا باندې بارته الان چې په افغانستان کې په دایو کونار پرسنټ د امو پرسنټ د مورغاو پرسنټ د المان پرسنټ په نورو سندونو کې په وځه پنځیر پرسنټ باندې یو د سالنګ پرسنټ باندې د لوګر پرسنټ باندې دا ټول هغه ځکه دی چې مونږ نه تانه چې یو بند برق جوړېدل جوړولی شو چندین بند برق موږ کولی شو چې جوړې کړو دا اوبه او بې ضرر ترین انرژي چې تولیدېږي دا اوبه ده او غیر د هغه افغانستان په کافي اندازه د ډبر سکاره اوس مونږ ډبر سکاره پاکستان ته لیږو ډېر ارزان قیمت هر څه چې قیمت یې ورته هم ارزان ده مونږ ولې دغه برق صادر نه کړو دغه ډبر سکاره دلته انرژی برق تولید کو برق صادر کو ډیر په جګ قیمت په پاکستان باندې خزدو دا مونږ ته ود مونږ په ګټه ده
څومره زمينه برابر ده چې اوس په دغه بندونو باندې په دغه سندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه کار وشي او بندونه جوړ شي ځکه په خوا به چې بندونه جوړېدل هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجنیران به چې په هغه بریدونه کېدل او هغه پنګونه بنه کېدل بندونه بنه جوړېدل
یو د ایران شې د هلمند رود په سر باندې مونږه قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوې ده نور د هیڅ یو سره مونږه تعهد نه لرو او نام کوم قرارداد لرو چې څومره وبو ورکړو څومره ورنکو ضرورت دی که چیرې مشکلات جوړی دوی سره موږ مذاکره باید وشي دی وادو سره
کور ودان د اوبو او انرژي د چارو متخصص خلیل احمد نادم له تاسو نه ډیر مننه.